السلام علیکم، ستړي مشه. وخت په افغانستان کې د سهار 15 بجې شوې. زه صفی الله ستانګزایم د ازادي رادیو دغه پروګرام ته ښه راغلاست وایم. نن جمعه ده، د 1400 کال د وری حمل 9 د 2015 کال د اپریل 13. پیل په خبرونو کوو. د ملګرو ملتونو د ماشومانو وجهي صندوق یونیسف وایي چې په روان میلادي کال کې په افغانستان کې شاوخوا 3.5 میلیونه تر 5 کلونو کشران ماشومان له سوې تغذیې یا خوارځواکۍ څخه کړیږي. په افغانستان کې د یونیسف د دفتر رئیس تاج الدین اوایلا د پنجشنبې په ورځ په خپله ایکس پاڼه باندې لیکلي دي چې څه باندې 1.5 میلیون دغه ماشومان د شدیدې خوارځواکۍ او ډنګرۍ له خطر سره مخ دي. یونیسف زیاته کړي ده چې د نړیوالو مرستو د کمښت په خاطر او همدارنګه د ژوند ژغورونکو خوړو د کمیدو له امله د ماشومانو په ماشومانو کې د حادې سوې تغذیې یا د شدیدې خوارځواکۍ پیښې زیاتې شوې دي. د ملګرو ملتونو د ماشومانو وجهي صندوق په دې برخه کې د بیړنیو مرستو غوښتنه وکړه. تر دې مخکې هم د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام WFP ویلي وو چې د مالی مرستو د کمیدو په خاطر باندې ښایي له خوارځواکو ماشومانو سره د ژوند ژغورونکو خوړو او نورو موادو د مرستې تر میاشتې پورې بندې شي. یو افغان ځوان چې د امریکا په اوکلاهاما ښار کې د ټاکنو په ورځ د برید د پلان په تور نیول شوی و په خپل جرم اعتراف کړی دی. فدرالي څارنوالانو ویلي دي چې عبدالله حاجیزاده چې یو افغان تبع دی او د اوکلاهاما په مور ښار کې ژوند کوو په د انتخاباتو په ورځ باندې د برید په پلان باندې خپل جرم منلی دی. د راپورونو په اساس قاضیانو عبدالله حاجیزاده ته د 15 کلونو بند محاکمه همدارنګه د 2.5 لک ډالرو جرمانه لګولې ده. همدارنګه عبدالله حاجیزاده ژمنه کړې ده چې د بند تر مودې تېرېدو وروسته به له امریکا څخه ووځي. وروسته به نور جزئیات هم واوري. د ملګرو ملتونو کارپوهانو په یو بیان کې له طالبانو غوښتي چې د اعدام او ټولو نورو بدني سزاو څخه تیر شي. دا په داسې حال کې ده چې طالبانو تېره اونۍ په بادغیس، فراه او نیمروز کې 4 کسان اعدام کړه. ورپسې هم ځینې کسان په یو شمېر ولایتونو کې په درو باندې ووهل. د طالبانو حکومت په افغانستان کې د سیندیزو سیمو په ځینو برخو کې د بارانونو سختې واورې او د سیلابونو د راوتلو خبر ورکړی دی. د دوی د اوبو او انرژي وزارت په خپله ایکس پاڼه کې له خلکو غوښتي چې لازم احتیاطي تدابیر ونیسي. د خبرداري د زیانګالو سیمو اوسیدونکي اندېښمن کړي او له طالبانو او نړیوالو بنسټونو یې غوښتي چې د دوی لاسنیوی وکړي او غم یې وخوري. او د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ترامپ اعلان کړی دی داسې ښکاري چې ایران خبرو ته لیواله دی او د اوس لپاره په دغه هیواد د پوځي اقدام لپاره کومه بیړه نشته. ډونالد ترامپ چې د ایټالیې له صدر اعظم سره په سپینه ماڼۍ کې لیدل دا خبرونه ته وکړلې. ترامپ همدارنګه د امریکا او ایران ترمنځ د عمان په پلازمینه مسقط کې وروستیو خبرو ته په اشاره سره وویل چې ترجیح ورکوي چې د خبرو لړۍ همداسې دوام وکړي. تمه ده چې همدا راروانه شنبه هم د ایتالیا په پلازمینه روم کې د امریکا او ایران پلاوی سره کینی. امریکا وایي چې ایران باید اټومي وسلې ترلاسه نه کړي. خبرونه مواردل د ازادي رادیو ویب پاڼې ازادي رادیو .com ته ورشي. د خبرونه هلته هم لوستلی شئ. په دغه پروګرام کې وړاندې اورئ چې د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنري UNHCR وایي د مارچ له شلم رئیس له ایران او پاکستان په لزګونه زر افغان کډوال برته خپل هیواد ته راستانه کړای شوې دي. کډوال هم په پاکستان او ایران کې د سختو ستونزو څخه شکایت لري. په دې اړه تاسو ته ریپورت لرو چې د طالبانو حکومت په ځینو سیندیزو حوزو کې د بارانونو سختې واورې او سیلابونو د راوتلو خبر ورکړی دی. د امریکا په فلوریدا ایالت کې ډزې شوې دي، لږ تر لږه دوه کسان وژل شوي او شپږ نور ټپیان دي.
تر دې شیبې د ازادي راډیو خبرې ټولګه
بیا مهم خراغلاست ویم. تخنیکی چاری سید قادر جلالوف مختوری رازو اول مطلب ته. د ملګرو ملتونو د کډوال عالی کمشنری یو این سی آر وای د روان کال د مارچ له شلمې راهیسې له ایران او پاکستانه په لسګونه زره افغان کډوال خپل هیواد ته ستانه شوي دي. د یو این سی آر د تازه راپور له مخې له دې شمېر پنځه اویا کسان په بخښنې سره پنځه اویا فیصده خلک په جبري ډول له دغو هیوادونو ایستل شوي. اخوا په دغو ګاونډیو هیوادونو کې میشت یو شمېر افغانان د کډوالو د نیولو او ایستلو بهیر چټکېدو اندېښمن کړي او له نړیوالو سازمانو غواړي چې د دوی د جبري ایستلو مخه ونیسي. جزئیات له سنا کاکړ اورو.
له پاکستان او ایران څخه د افغان کډوالو د ایستلو لړۍ چټکه شوې. د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنری یا یونیسیر په خپل تازه راپور کې چې د اپریل په لسمه په ریلیف باندې خپور شوې ویلي، د مارچ له شلمې تر اپریل شپاړسمې پورې 9,300 افغان کډوال له ایران څخه افغانستان ته ستانه شوي چې له دې شمېر 55,400 کسان یې ایستل شوي دي. دا شمېر ستنېدنه وروسته له هغې ده چې د ایران حکومت د فبروري په 23مه اعلان وکړ چې د افغان کډوالو د سرشمېرنې پاڼې د مارچ له شلمې وروسته نه تمدیدوي. د یونیسیر د معلوماتو له مخې د اپریل له لومړۍ نیټې تر شپاړسمې پورې له پاکستان بیا نږدې 4,800 افغان کډوال افغانستان ته ستانه شوي دي چې له دې شمېر 9,600 کسان یې ایستل شوي دي. یونیسیر ویلي چې د دې کډوالو 50% ښځې او نجونې او 50% ماشومان دي. پاکستان د اپریل له لومړۍ نیټې د بې اسناده او هغو افغان کډوالو د ایستلو لړۍ پیل کړې چې ای سی سي یا افغان تابعیت کارتونه لري، او دا بهیر یې اوس نور هم چټک کړی دی. داسې مهال چې د طالبانو حکومت د صنعت او سوداګرۍ سرپرست وزیر نورالدین عزیزي په پاکستان کې د میشتو افغان کډوالو او سوداګرو سره د لیدنې پر مهال دوی سره د کډوالو په ملاتړ او د بیرته ستنېدو په برخه کې ورته د اسانتیاو د برابرولو په اړه خبرې کړې دي. یاد وزارت د اپریل په 18مه په خپله ایکس پاڼه په یو بیان کې د نوموړي په حواله دا هم ویلي چې د کډوالو د داوطلبانه بیرته ستنېدو، بیا میشتېدنې او د ژوند د شرایطو د ښه والي لپاره پراخ اقدامات پیل شوي دي. نوموړي دغه شان د افغان کډوالو د ایستلو د مسلې د حل لپاره په دوه اړخیزو خبرو او د یونیسیر د معیارونو له مخې د دوی په آګاهانه داوطلبانه باعزت او خوندي ستنېدنې ټینګار کړی دی. په ورته وخت کې په ګاونډیو هیوادونو کې میشت یو شمېر افغانان د کډوالو د نیولو او ایستلو بهیر چټکېدو اندېښمن کړي او له نړیوالو سازمانونو غواړي چې د دوی د جبري ایستلو مخه ونیسي. په پاکستان کې یو افغان کډوال سراج ازادي راډیو ته وویل،
دا یو ډیر سخت وضعیت دی. ډیری دا کډوال د پخواني حکومت مامورینو، او که افغانستان ته لاړ شي معلومه به شي چې څه ورسره کیږي. ډیری هغه کسان چې د مخکني حکومت کارکوونکي وو او ډیپورټ شوي تروسه برخلیک نه دی معلوم. موږ له نړیوالو بشري سازمانونو او د پاکستان له حکومت غواړو چې دې موضوع ته پام واړوي.
عارف الله وزیری بیا په ایران کې میشت افغان کډوال دی. نوموړي هم ازادي راډیو ته وویل،
هستر مګا تر نشو کولای تر نانوایی پر تر دوکانو پر ولاړ شو چې اولیه ضرورت سره نو تواخلو. نو په دغه واخرو کې ډېر په چلن کې کې د افغان مهاجرینو سره د ایران د حکومت مامورینو مسؤلینو لخوا، حتی بعضې ځایو کې باغو ته او کورو ته ورننوځي، په ډېر یو بد وضعیت سره افغانان وباسي. نو هیله مې د نړیوالو سازمانونو نه دغه ده چې د موږ په حق کې لږ توجه وشي.
د یادونه ده چې پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته ډېری افغانان د بېوزلۍ، بېکارۍ، امنیتي ګواښونو او د خپلو لونو د زده کړو له امله له هېواده وتلي او ګاونډیو هېوادونو ته کډه شوي دي، چې اوس هلته هم له ګڼو ستونزو او د نیولو او ایستلو له خطر سره مخ دي.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادي راډیو، هر ورځ شپه او ورځ.
د طالبانو حکومت د روسیې د سترې محکمې د هغه اقدام هرکلی کړی چې طالبان نور د دغه هیواد د ترهګرو له نوملړ ایستلی دي. د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې ویلي دي چې د روسیې سفیر دیمیتری ژیرینوف د طالبانو د بهرنیو چارو له وزیر مولوي امیر خان متقی سره په کتنه کې رسما د روسیې د سترې محکمې تصمیم ورته ابلاغ کړی چې له مخې د بهرنیو چارو وزارت د بیان په اساس د افغانستان اسلامي امارات چې پخوا د طالبانو غورځنګ په نوم یادېده د ممنوعه ډلو له لیست څخه وایستل شو. د طالبانو په بیان کې راغلی دي چې د روسیې سفیر یا تصمیم د روسیې او افغانستان ترمنځ په اقتصادي او سیاسي برخه کې د اړیکو د پرمختګ لپاره یوه تاریخي پریکړه یاده کړې ده. همدارنګه د طالبانو د بهرنیو چارو وزیر مولوي امیر خان متقی د روسیې د حکومت د دې ګام ستاینه او مننه کړې او یاد اقدامې د افغانستان او روسیې ترمنځ د اړیکو په برخه کې د پام وړ پرمختګ یاد کړی. ښاغلی متقی همدارا زیاته کړې چې له یادې پریکړې سره د دواړو هیوادو ترمنځ د لا زیاتو سیاسي او اقتصادي همکاریو مخته یوازینی پاتې خنډ هم له منځه ولاړ. د طالبانو حکومت په داسې حال کې د روسیې د سترې محکمې له دغه اقدام هرکلی کړی چې د روسیې سترې محکمې پرون د اپریل په 18 پریکړه کړې چې طالبان نور د دغه هیواد د ترهګرو په نوملړ کې نه دي. د اسوشیټډ پریس آژانس دغه پریکړه د طالبانو لپاره ډیپلوماتیکه بریا بللې ده. موسکو په 2003 کال کې طالبان د ترهګرو ډلو په نوملړ کې شامل کړل چې له دغه سره تل دوی سره هر ډول اړیکه د روسیې د قانون لمخې د سزا وړ بللې و. بل لورته په تیرو کلو کې چې طالبان په تور لیست کې شامل وو، موسکو د افغانستان لپاره د روسیې د نن په جوړو شو غونډو کې د طالبانو استازو ته ګډون بلنه ورکوله. د اسوشیټډ پریس آژانس په باور روسیې دا کار د دې لپاره کاوه چې ځان د یو سیمه ییز واک په توګه د منځګړي په حیث څرګند کړي. وروسته له دې چې طالبانو د 2018 کال په اګست کې کابل ونیو، روسي چارواکو له طالبانو سره د ښکېلتیا پر اړتیا ډېر ټینګار کړی. طالبانو په پیل کې له 1996 څخه تر 2001 کال پورې د خپلې لومړۍ واکمنۍ په پرتله د یوې منځلارې واکمنۍ ژمنه وکړه، خو ورو ورو یې پر ښځو نجونو بندیزونه زیات کړل. له شپږم ټولګي ورپورته یې د دوی ښوونځي او تعلیمي ادارې بندې کړې. داسې هڅو طالبان په نړیواله کچه منځوي کړي، که څه هم د اسوشیټډ پریس آژانس په وینا د دوی حکومت له ځینو هیوادونو سره چین او متحده عربی اماراتو په ګډون ډیپلوماتیک اړیکې ټینګ کړي دي. د پخوانی شوروي اتحاد دوه جمهوریتونو قزاقستان او قرغزستان هم د طالبانو نمونه د ترهګرو ډلو له لیست څخه لرې کړي. په ځینو اروپایي هیوادو کې د پخوانی جمهوري نظام سفارتونه د طالبانو ملاتړو ته سپارل شوي. دې ته د ځینو ورته پیښو سربیره یو شمېر طالبان له نړیوالې ټولنې سره ډېره ښکېلتیا غواړي او د بهرنیو ملاتړ راجلبولو لپاره د خپلو سختو تګلارو د بدلېدو هیلې لري. د اسوشیټډ پریس آژانس په باور په دې وروستیو میاشتو کې د امریکا د متحده ایالاتونو او طالبانو ترمنځ اړیکې پراخ شوي چې تر ډېره د بندیانو د تبادلې او خوشي کېدو له امله دي. د آسیایي پروګرام د کړکیچ ګروپ یو جګپوړي شنونکي ابراهیم بهیس اسوشیټډ پریس آژانس ته ویلي د ترهګرو په ډله کې د طالبانو نوم د موسکو لپاره له قانوني پلوه یو خنډ و چې له سیاسي او اقتصادي پلوه یې د روابطو د پراختیا مخه نیوله. د روسیې له لوري د ترهګرو له لسته د طالبانو د لرې کېدو په اړه د جنوبي آسیا د چارو شنونکي مایکل کوګلمن هم اسوشیټډ پریس ځانسته ویلي د روسیې دا پریکړه چې طالبان د ترهګرو په لیست کې شامل کړي له پایله سمه پریکړه نه وه، ځکه چې اکثر هیوادونو کله هم طالبان د تروریستانو په ډله کې نه ګڼل. خو ښاغلی کوګلمن زیاته کړې چې د موسکو اوسنۍ پریکړه هم د روسیې لپاره هم د طالبانو لپاره ګټه کوي. د کوګلمن په نظر د روسیې لپاره ګټه دا ده چې اعتماد به رامنځته کړي چې د لا زیاتو ښکېلتیا لپاره به لار هواره شي او موسکو به وکولی شي په افغانستان کې خپلې ګټې په ښه توګه خوندي کړي. په ځانګړې توګه د داعش خراسان څانګې په اړه چې کومې اندېښنې لري، او کوګلمن بیا وویل چې په ورته وخت کې د طالبانو لپاره د روسیې د سترې محکمې پریکړه دا ګټه لري چې په نړیواله کچه به د دوی د منلو لپاره یو ډول زمینه مساعده کړي. آزادی رادیو ته واگیست. اوس هم ورزو د طالبانو د حکومت لخوا د ازینو سیندیزو حوزو کې د سیلونو او بارانو راپورته. د طالبانو حکومت په افغانستان کې د سیندیزو سیمو په ځینو برخو کې د بارانونو سختي واوري او سیلابونو د راوتلو خبر ورکړی دی. د دوی د اوبو او انرژي وزارت په خپله ایکس پاڼه کې له خلکو غوښتي چې لازم احتیاطي تدابیر ونیسي. د خبرداري د زیانګالو سیمو اوسیدونکو اندېښمن کړي او له طالبانو او نړیوالو بنسټونو غوښتي چې د دوی لاسنیوي وکړي او غم یې وخوري. جزئیات په دغه رپورت کې.
د فاریاب ولایت اوسیدونکو عبدالرزاق وایي د دې ولایت خلک تل د سیلابونو له ګواښونو سره مخ دي. خو په خبره یې تر اوسه په افغانستان کې د حکومتونو لخوا د دوی د دې ستونزې د هواري لپاره هیڅ لازمه پاملرنه نه ده سوې. نوموړي د سختو بارانونو او سیلابونو د راوتلو د امکان په اړه د طالبانو د حکومت د اوبو او انرژۍ وزارت وروستي خبرداری ته په پام ازادي راډیو ته وویل:
ما در کل در فاریاب که باران کنه تمام مثلا ادبای فاریاب 50% از همیش که نگران نمیشید سیلاب است.
په ټول کې کله چې په فاریاب کې باران کیږي تقریبا 50% خلک د سیلابونو د راوتلو په اړه اندېښمن وي، ځکه چې فاریاب نه سیند لري نه ویالې، خلک تل له ګواښ سره مخ وي او چې کله سیلاب په شدت سره راشي نو خلک یې د مخنیوي وس نه لري. باید حکومت دې ستونزې ته پام وکړي، میخانیکي بیل، بوجیګانې او ځینې نور وسایل پر خلکو وویشي.
د تخار ولایت اوسیدونکی عبدالرحمن چې په تیره کې د سیلابونو له امله زیانمن سوی هم د دغه خبرداري له امله سخت اندېښمن دی.
نجات قدر نمیتونیم، چهل سیلابای خطرناک آمد، مال جانی کلش در خطر است.
مون زنونه نشده شغوره، مخی هم سیلابونه را غلی و خلق خپل اعمالونه ای لگواخ سر مخدی. فعلا نظمه که کرر شوی، حکومت دی راشی لنک دی دی سیما و گوری او رسیده ندی ورته وکری.
دا اندیخنی دا سیمحال مطرح کی که چیر طالبانو دا حکومت دا اوبو و انرژی وزارت روان کال دا حمل میستی لعتویستم تر دیرسم پوری دا افغانستان دا سندیز و حوزو پزینو سیمو که دا اوبو دا کچی دلوری دو او دا سیلابونو دراوتلو خبردارای ورکرائی دی. دا وزارت دا حمل پا وویستم پا خپل اکسپان لیکلی چه دا اقلیم دا بدلون او دا هیواد دا هوا پیزندن اداره دا وراندوین لمخه دا هریرود شمال کابل پنجامو او اړوندو سیمو کې د ورښتونو نسبتا سخت واورو او سیلابونو دراوتلو اټکل سوای دی. وړاندې راغلی چې ممکن په یادو سیمو کې د سیلابونو او سیندونو د کچې د لوړېدو له امله د غور، بادغیس، فاریاب، جوزجان، سرپل، بلخ، سمنګان، غوربند، پنجشیر، لغمان، لوګر، کونړ، بغلان، تخار، کندوز او د دې ولایتونو یو شمېر نورې سیمې اغېزمنې سي. که څه هم د دې سیمو ځینې اوسیدونکي ټینګار کوي چې په یوازې ځان هیڅ کار نسي کولای او د طالبانو له حکومت غواړي چې په دې برخه کې ورسره همکاري او ورته پاملرنه وکړي. خو د طالبانو د حکومت د اوبو او انرژۍ وزارت له خلکو غوښتي چې د سیلابونو پر مهال سیندونو ته له ورتګ ډډه وکړي او لازم احتیاطي چمتووالی ونیسي. د چاپیریال ساتنې د برخې کارپوهان هم په افغانستان کې د خلکو د احتیاط تر څنګ د زیانګالو سیمو اوسیدونکو ته په دا ډول حالاتو کې د پام اړولو او حکومتونو پر مسؤلیتونو ټینګار کوي. له دې ډلې احمد جاوید نور ازادي راډیو ته وویل:
باید خلک حداقل وکولی شي هغه پیام چې حکومت ورکړي هغه باندې عمل وکړي او کوشش وکړي چې امن ساحو ته لاړ شي. متاسفانه اوسنی وخت کې انجوګان او موسسات اکثرا ډېر فعالیتونه یې محدود شوی. حکومت باید دغه برخو کې هم پیام رسانی کړي او هم مخکې د حوادث نه او هم د بعد حوادث نه خلکو ته رسیدګي وشي.
هڅه مو وکړه چې د دې پیښو احتمالي قربانیانو ته د رسېدو لپاره طبیعي پیښو ته د رسېدنې په چارو کې د طالبانو د حکومت د دولت وزارت ویان ملا جنان صاحب نظر ولرو. خو نوموړي په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي. افغانستان له اقلیمي بدلونه د اغېزمنو سویو هیوادونو څخه دی او تل د ورښتونو او سیلابونو له امله د بېلابېلو سیمو خلکو ته ځاني او مالي زیانونه راوښتي دي. که څه هم د طالبانو حکومت او ځینې ادارې تل له سیلاب ځپلو سره د مرستو ادعاوې کوي، خو زیانمنو بیا په وار وار نیوکه کړې چې آن د کورنیو غړي یې سیلابونو وزلي او سرپناه یې وروراني کړي، خو دوی هیڅ ډول مرستې نه دي ترلاسه کړي.
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکوو، قضاوت تاسو وکړي.
ازادي رادیو څلوروي ساعته.
یو افغان ځوان چې د امریکا په اوکلاهاما ښار کې د ټاکنو په ورځ د برید د پلان په تور نیول شوی او په خپل جرم اعتراف کړی دی. د اسوسییټډ پریس د راپور په اساس دا ځوان 13 کلن عبدالله حاجی زاده نومیږي. فدرالي څارنوالانو ویلي دي چې دغه ځوان په اوکلاهاما ښار کې د ټاکنو په ورځ د خلکو په ګڼه ګوڼه باندې د برید لپاره پلان درلود. د محکمې ریکارډونه ښیي چې د افغانستان دغه تبه چې د اوکلاهاما په مور ښار کې اوسېده په قصدي ډول یې د ترهګرۍ برید لپاره د وسلو او مهماتو د ترلاسه کولو او د دسیسې په جرم اعتراف کړی دی. حاجی زاده چې د نیولو پر مال ولسکلانو د سزا په تمه دی او تر 15 کلونو پورې په بند او د 2,000,000 ډالرو جریمه سره مخ دی. د محکمې اسناد هم درسخه چې حاجی زاده هم له زندان څخه له خوشې کېدو وروسته له متحده ایالاتونو څخه د ایستل کېدو سره موافقه کړې ده. د پنجشنبې په ورځ د حاجی زاده وکیل جیف بایرز سره پاتې شوي ټلیفوني او برېښنالیک پیغامونه سمدلاسه هغه ته بیرته نه دي ورستانه ورکړل شوي. د حاجی زاده ملګری تورن ناصر احمد توحیدی چې 28 کلن دی او په خواهی افغانستان کې د امریکا د پوځي تاسیساتو لپاره د امنیتي ساتونکو په توګه کار کوو، اوس مال د اسلامي دولت ډلې ته د مادي ملاتړ چمتو کولو او د توطیې جوړولو په تور د محاکمې په تمه دی. څارنوالان ادعا کوي چې حاجی زاده او توحیدی د AK-47 ټوپکونو او مهماتو د ترلاسه کولو لپاره جدي ګامونه اخیستي او پلان یې درلود چې تیر کال د ټاکنو په ورځ په اوکلاهاما کې د خلکو په ګڼې ګوڼې باندې ډزې وکړي او پرې ترسره کړي.
ازادي راډیو ته ورجوینی سي تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمي او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
د امریکا په فلوریدا ایالت کې یو بریدګر په ډزو سره لک تر لګه دوه کسان وژلي او شپږ نورې ټپیان کړي دي. پولیسو ویلي بریدګر چې یو شل کلن ځوان او د پولیسو د ادارې د یوې مرستیالې زوی دی د فلوریدا په ایالتي پانتون کې په خلکو باندې ډزې کړي دي. د پولیسو په خبره بریدګر د خپلې مور د خدمت دورې په وسله په خلکو باندې ډزې کړي دي. د فلوریدا د مرکز تالاهاسي د پولیسو مشر لارنس ریول وویل پولیس سمدستي د پیښې ځای ته ورغلل او بریدګر چې اوامر یې نه منل په مرمۍ وویشتل شو او ټپي شو. د متحدو ایالتونو ولسمشر ډونالډ ټرمپ د فلوریدا ایالت په پانتون کې ډزې د شرم وړ وبلله او وی ویل چې د بتل د امریکا د اساسي قانون د دویم تعدیل ملاتړ وی. دغه تعدیل په اساس په امریکا کې د وسلو ساتل د خلکو حق دی او د کور په محوطه کې د ځان د دفاع په څیر د ځینو اهدافو لپاره کارولای شي. مگر ټوپک داز نه کوي، خلک یې کوي. دا یو جمله ده چې شاید ډیر ځله اوریدل شوی وي. زه به تاسو وایم چې دا د شرم خبره ده. زه اوس د دې پیښې په اړه پوه شوم. زه په هغه سیمه کې ډیر بلد یم. زه دا پوهنتون ډیر ښه پیژنم. په فلوریدا کې په ډیرو شیانو پوهیږم او زه د یادې مسلې په اړه وروسته غږیږم. د ټرمپ استوګنځای هم مارالاګو د فلوریدا په پام بیچ ښار کې دی، چیرته چې له مرکز سره ډیر واټن لري. چارواکو لا د فلوریدا په ایالتي پانتون کې د دې پیښې انګیزه نه ده بیان کړې. پیښه غرمه مهال د محصلینو له اتحادیې سره نږدې شوې چې له امله محصلین او د هغوی میندې او پلرونه له ویرې تښتېدل او ځینې د بولینګ سالون کې ځانونه پټ کړي وو. بریدګر د پولیسو لخوا د فینکس اکنر په نوم یاد شوی چې د همدغه فلوریدا پانتون محصل دی. په پیښه کې وژل شوي دوه کسان محصلین نه وو. دا پانتون د فلوریدا په کچه له لویو پانتونو دی چې لګه څلور څلوېښت زره محصلین لري. 2014 کال کې هم د یاد پوهنتون په کتابتون کې ډزې شوې وې چې په کې درې تنه ټپیان وو. هغه وخت بریدګار د پولیسو لخوا وژل شوی وو.
د ورځې د تازه پیښو او خبری راپورونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼه azadiradio.com ته ورشئ او یا هم پر فیسبوک او ټویټر د ازادي رادیو پاڼه د تازه خبرونو لپاره تعقیب کړئ. facebook.com/azadiradiomode facebook ta pana da aw pa twitter ke mo twitter.com/azadiradio mundalai shai azadiradio har shiba lataf sa
اوس هم ورزو د روغتیا د نړیوال سازمان اندېښنو ته د روغتیا نړیوال سازمان WHO خبرداری ورکړی چې د روان کال تر پایه به د افغانستان د نفوس له 10% ډیر له روغتیایي خدمتونو بې برخ شي. په افغانستان کې د WHO استازي فرانسي خبري اژانس ته ویلي اوسنۍ وضعیت کولی شي 2-3 میلیونه نور کسان روغتیایي پاملرنې ته له لاسرسي محروم کړي. د افغانستان د بیلابیلو ولایتو یو شمېر اوسیدونکي هم شکایت کوي چې روغتیایي خدمتونه ورته نه رسیږي. جزئیات په دغه رپورټ کې.
د روغتیا نړیوال سازمان WHO خبرداري ورکړې چې د امریکا د مرستو د ځنډیدلو لامل خایي د روان کال تر پایه د افغانستان له 10% زیات اوسیدونکو له روغتیایي خدمتونو بي برخې شي. په افغانستان کې د دې سازمان استازي اډوین سینیزا سلواډور د اپریل په 15مه فرانسوي خبري اژانس ته ویلي چې د امریکا د مرستو کمښت په افغانستان کې 300 روغتیایي مرکزونو د تړلو لامل شوی چې شاوخوا 3 میلیونه خلک روغتیایي خدمتونو ته له لاسرسي محروم کړي. ښاغلي سلواډور خبرداري ورکړې چې د 2015 تر 3 مې روبې پوري 200 نور روغتیایي مرکزونه د تړلو خطر سره مخامخ دي چې کیدای شي 2 یا 3 میلیونه نور کسان هم له روغتیایي پاملرنې محروم کړي. نو وړي ویلي چې د بودیجې په کمښت سره نورو بسپنه ورکوونکو هڅه کړې چې دا تشډه کړي، خو په خبرې د امریکا د مرستو د کمښت لامل رامنځته شوی مالی کمښت خورا لوړ دی. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د بیلابیلو ولایتونو یو شمېر اوسېدونکي هم روغتیایي خدمتونو ته د نه لاسرسي له امله شکایت کوي. د غور ولایت د لال او سرجنګل ولسوالۍ یوې اوسېدونکي چې نه غوښتل په راپور کې نوم خپور شي، د غږ د بدلون په شرط ازادي راډیو ته وویل
تقریباً یو دل تاسو د مارو چې نه تقریبا واته نشته وو دا برښو ده نه پوي کوچ څه علت دی کې دا چې د بودیجې د کمبود په اساس باندې خو دل تاسو ډیر خو کار کوي خدمت کوي دومره ستونزې دي چې تقریبا موږ لس 15 میلا بل مرکزی کلینیک سره واټن لرو او انغره چینو مرکزی کلینیک رانه لري د ډیر ستونزو سره لاس ګریوانی چې دا کلینیک تله
د نړیوالو بنسټونو د راپورونو له مخې د افغانستان روغتیایي سیستم چې د لسیزو جګړو له امله کمزورې شوی د متحده ایالاتو د بهرنۍ مرستو له ځنډولو وروسته له سختو ننګونو سره مخ دی. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د روان کال د جنوري په میاشت کې د یو فرمان له مخې د نوي ورځو لپاره د امریکا ټولې بهرنۍ مرستې وځنډولې او ویل چې دا بیوروکراسي د امریکا له ملي ګټو سره سمون نه لري. د روغتیا نړیوال سازمان او د روغتیا کلستر چې د څو نړیوالو سازمانونو یو شبکه ده، په دې وروستیو کې په جلا جلا راپورونو کې ویلي چې د متحده ایالاتو د حکومت د مرستو د بندولو پریکړه په افغانستان کې د شاوخوا 200 روغتیایي مرکزونو د تړلو یا فعالیتونو د ځنډیدو لامل شوی. د دغو دواړو سازمانونو ویلي دې کار نږدې 6 میلیونه خلک په ځانګړي ډول هغوی چې ډیر زیانمنونکي دي او روغتیایي پاملرنې ته جدي اړتیا لري د افغانستان په ختیځه سیمه کې اغېزمن کړي. په ورته وخت کې د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي دفتر اوچا درې اونۍ مخکې وویل که یوازې 25% بودیجه تامین شي، د 9.3 میلیونه خلکو چې روغتیایي خدمت ته اړتیا لري 5 میلیونه به له دې خدماتو بې برخې شي. وچا ویلی چې د بودیجې د کمښت لامل به د 2015 کال تر پایه په افغانستان کې له 1912 څخه ډیر روغتیایي مرکزونه وتړل شي.
تاسو فیسبوک کاروئ؟
د آزادۍ رادیو فیسبوک باندې لایک کړئ او له وروستیو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio.
وربشو پاکستان ته د تازه راپورونو په اساس د غیوات پنړی کې د ټولو څخه زیات د شمسی سامانونو د استعمال په درجه کې لمړی مقام خپل کړی دی. د یوې نړیوالې ادارې د راپور په اساس د دې کار اله دا چې پاکستان کې د برېښنا نرخونه زیات دي او همدارنګه ډېره پرچاوي پکې راځي. د راپورونو په اساس 2022 په نسبت په 2023 کال کې د المرینې برېښنا په وسیله چلیدونکي وسایلو په استعمال کې 6% ډیروالی راغلی. جزئیات د عظمت علی شاه په دغه رپورټ کې.
د نړۍ په توانایي نظر ساتونکي د برتانیې د امبر په نوم یو ادارې د اپریل د میاش په خپل شمیرو کې وایي چې نړۍ کې پاکستان تر ټولو زیات سولر سیستم یا د نور پر رڼا چلیدونکي سامانونه استعمالونکو لومبه هیواد دی. اداره وایي چې د کال 2022 په نسبت په کال 2023 کې د شمسی سامانونو په استعمال کې 6.8% زیاتوالی راغلی دی. د پیښور اوسیدونکي نور الله مشال ریډیو ته ویل چې د بجلی د زیاتو نرخونو او لوډ شیډنګ د شمسی بجلی استعمال ته اړ کړی دی.
سولر پینل مونږ ضرورت اوس جوړ شوی دی، ولې چې واپډه چې کومه ده هغه په 24 گھنٹو کې 2 گھنٹے 3 گھنٹے یا 4 گھنٹے بجلی را پریدي، بقایا 22 گھنٹے 20 گھنٹے مونږ سره لوډ شیډنگ انسان نن سبا ټول ضروریات چې کم دي اپ ټیکنالوجي باندې په بجلی باندې دي په الیکټریک باندې دي، نو دې د وجہ هر سړی په کور کې چې دا کنه پینل لګولي دې د پاره کاغذ قرض کوي کا کاتک کوي کا گورنمنٹ سکیمونه روباسي کا بینکونو روباسلی هر چرته لاس وي خوسه کوي ټټه ټایم دا ضرورت پوره کوي، ولې چې دینه علاوه زمونږ یو ضرورت هم نه پوره کیږي چې گورنمنٹ کم سہولت دے لکه واپډه واپډه طرف نه مونږ له اس قسمه بجلی نه ملاویږي. تش بلونه راځي غټ غټ بلونه راځي دومره راځي چې د انسان د وسه باري 80 میټر رځانګي پتارونو کې بجلی نه کا واپډه راځي. مثال نو انسان دا تمه چېر 220 برازي نو چې ما فریج دی یا ټي وی دی اے سی دی هر یو شیز د پاره 220 والټ پکار د بجلی، نو کا واپډه راځي پهلا خو راځي نه چې راشي نو هغه نیمه همیشه والټیج کمی.
امبر په خپل رپورت کې وایي چې په کال 2023 کې په ملک کې 19% بجلی د اوبو او 14% د شمسی یا هوانا پیدا شوه. اداره وایي چې پاکستان پلان لري چې تر 2030 کال پورې د خپل برېښنا شوخه 80% برخه د نوي کېدونکو